السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمغه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه ولسمشر پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړې. انقری مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دوامدارو هیوادونو او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی دی. اردوغان د غراز په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه چې پر ایران د اسرائیل او امریکا له لوري د تیرې شنبه له بریدونو وروسته پیل شوې د ډیپلوماتیکو هڅو د بیا پیلېدو پر اړتیا ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې د قندهار د 215 البدر قول اردو ځواکونو په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو وو پوستي نیولې دي. د دې وزارت وایند عنایت الله خوارزمی نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې د غراز وویل چې د ځواکونو بیګاش په د پاکستان لزګونه سرتیری وژلي او ټپیان کړي دي. تر اوسه د طالبانو دا ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې او د پاکستان چارواکو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستانی چارواکو هم ورته ادعا کړې وه چې ګواکې د دواړو غاړو ترمنځ په نښتو کې یې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عدلي پریکړو پر اساس په عام محضر کې خلکو ته بدني سزا ورکول له نړیوالو بشري حقونو سرغړونه ده. دغو کارپوهانو وویل چې فزیکي سزا د انساني کرامت او بدني سلامتیا خلاف جرم دی او شدید ډول یې کېدای شي ظالمانه، غیر انساني یا د سپکاوي وړ سزا او شکنجه وبلل شي او باید هغه سمدستي ودرول شي. د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران ته به په راتلونکو ورځو کې سخت گزار ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ د مارچ په دریمه په سپینه ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریک میرتس سره د کتنې په مهال وویل چې لوی او پراخ بریدونه همدا اوس روان دي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران نورې هوایي دفاع نه لري او د کشف سیستمونه هم له منځه تللي، نو سخت به زیانمن شي. بلخوا د امریکا مرکزی قومانداني سنتکام وای ځواکونه یې تر اوسه د اوپتل په ګډون د ایران ولز بیړۍ لمنځه وړي او شاوخوا 2000 هدفونه په ایران کې پنکه کړي دي. د سنتکام قومندان برید کوپر د سه‌شنبه په ورځ په خپل اکسپانه کې په یو ویډیو پیغام کې وویل چې نن ورځ حتی یو ایرانی بیړۍ هم په فارس خلیج، هرمز تنګي او عمان خلیج کې په حرکت کې نه ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له 500 څخه زیات پوځیان، 200 جنگي الوتکې، دوه الوتکې وړونکې بیړۍ او امریکایي بم غورځونکې الوتکې برخه لري او نور پوځي تجهیزات او ځواکونه هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي. کوپر همدارنګه وویل چې امریکا او اسرائیل تر اوسه پر ایران دو چنده د هغو بریدونو ترسره کړي چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق د برید په پیل کې ترسره کړي وو. په عین حال کې د قطر دفاع وزارت د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران یو بالستیک توغندی په قطر کې د الودید په پوځي اډه لګیدلی دی. دا اډه په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لوی پوځي اډه بلل کیږي. د خبرونو پای. خبرو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتو دوام او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې
دا هم یو غټه ستونزه ده. افغان مهاجرینو لپاره دا کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تاڼه کې، یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ.
د یوناما د ماموریت د تمدید په هکله امنیت شورا کې څرګندونې
طالبانو له محدودیتونو سره به د ماموریت د کار څرنګوالی له سره تنظیم شي او درېم به د سولې او امنیت لپاره روښانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي.
کابل کې د پخوانیو یو پولیسو کورونو په ځای د استوګنې د بلاکونو زیاتوالی
بلاک شون ډیر آرام ژوند دی مخکې چې موږ کور پاویلې کو نو کله به چې تلو موږ به یو نفر اتمن ان کور ته پاتې کېدو دی امنیت لپاره
نو ریپورتونه او مطالب هم لرو را سره پات شي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلواله شخړه لا هم دوام لري د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په دې نکته کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی د طالبانو دفاع وزارت بیا تیر شپه یو ور بیا پاکستانی لوري ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې د افغانستان په ختیځو سویلي او لویدیځو سیمو کې د ناامنۍ زیاتېدو بشری وضعیت لاپس خراب کړي او زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ کړي دي نور تفصیل په دغه ریپورت کې
نن چهارشنبه د کپ دیار لسمه د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د پایل شوی او نخټو و مورسته د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون په دې نخټو کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتې دوه راپور ورکړي ملي ټلویزیون په یو بیان کې چې چهارشنبه د کپ دیار لسمه خبر کړي ویلي په روانو نخټو کې تر دې دمه د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې 115 ولسی افغانان وژل شوی او 123 نور ټپیان شوی ل دې وړاندې سه شنبه د کب دولسمه د طالبانو د حکومت مرستيال وین حمد الله فطرت یوه خبري غونډه ته ویلي و چې د ملکی مرجوبلي ډېرې برخې خزیو ماشومان دي نو موړي ویلي و چې په دې نخټو کې د افغانستان په ننګرهار کونړ خوست پکتیکا پکتیا او کندهار ولایتونو کې د ملکی وګړو و ډېر شکرونه په بشپړ او درې سو شپاړس نیمه ډول تخریب شوی 12 دوکانونه 19 جمعتونه یو مدرسه او د غراز یو روغتي مرکز هم ویجړ شوی ملګرو ملتونو هم سه شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې د فبرورۍ لښپګشتمه د مارچ تر دویمې د لومړنۍ ارقام لمخې لکه تر لګي یو سل شپږ سلويخ ملکی تلفات ثبت کړي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارج بینټ تازه چهارشنبه د هوت د لسمه په خپل ایکسپانا په یو بیان کې دغه نخټه لامل د ملکی مرګوب لپاره جدي اندېښنه خوده لري ویلي دي چې دواړه لوري باید د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي او روانه شخړه د خبرو لپاره حل کړي د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون بیا په یو بل بیان کې چې چهارشنبه د هوت د لسمه خبر کړي دا کړي چې پتی رو څلور وشتو ساتونکو کې پاکستانی ځواکونو د ختیځ کونړ په سرکانو دانګام او شلتن ولسوالۍ او د توپونو لسلو ډېری ډزې کړي چې لامل یو ماشوم ټپي او غنو ولسی خلکو ته مالی زیانونه اوختي د ډیورن کرخیا خوابیا د خیبر پښتونخوا د کورمی ایجنسی پولیسو هم د کپ په 12 په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا په توغول شوی او توغندیو کې یو کس وژل شوی دی اخوا د طالبانو دفاع وزارت ادا کړی چې سه شنبه د شپې د کندهار په ولایت کې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د پاکستانی ځواکونو غاڼې پوستي ویجاړې کړې او مقابل لوري ته د مرګوبلې دا ډول ادا کړې په ننګرهار کې د طالبانو سیمایي ادارې په بیان کې چې چهارشنبه د هود دیر لسمه خبر کړې د دې ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د پاکستان د بی پیلوټ الوتکه د غرزولو ادا کړې پاکستانی اړخ لا تر اوسه دغه ادعا او تازه نخټو پاړه څنګه دی ویلي ازادي رادیو هم په خپلواک ډول د طالبانو د ادعاوي نشي تاییدوله پم دی حال کې دغه نخټو پاړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړې چې د ډورن کرخې ته نږدې د افغانستان په ختیځو سویلي او لویدیځو ولایتونو کې د نامنای زیاتېدو بشري وضعیت لا پسې خراب کړي او زرګونه کورنۍ اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دي د افغانستان لپاره د دبليو پی مشر جان ایل اف سی شنبه د هود 12 په جنیوا کې په یو خبري کونډه کې وویل چې د ننګرهار نورستان کونړ لغمان پکتیکا خوست کندهار او هلمند ولایتونو کې تر ډېری ولسوالۍ د پاکستان د هوایي او ځمکني بریدونو لامل اغېزمن نیشوی د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام لوري په خبره راشوي اعلامیه کې د جان الف له قوله راغلی د روان وضعیت لامل په یادو سیمو کې د بیړنۍ خوړو ویش ټولنیز ملاتړ په خونځي کې د خوړو ویش او د معیشت یو شمیر فعالیتونه ځندول شوی چې شاوخوا یو سل شپېته زره کسان یې اغېزمن کړي نو موړي ویلي په تازه جګړو کې ځپل شوی ولسوالۍ لا د مخه له شدید لوګې سره مخ وي او اوس د دغه سیمو اوسیدونکو د لوګې په بیړنۍ پړاو کې دی او دا چې په یادو سیمو کې د ماشومان خورځواکي د ناورین کچه ته رسیدلې په اعلامیه کې راغلي چې دغه نخټو د فبرورۍ لښپګشتمې رئیس د مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي لامل نږدې 40,000 کورنۍ بې ځای شوي دغه نخټو او تاوتریخوالي لامل یو شمېر بې ځای شوي کورنۍ هم ادعا کوي چې پاکستانی لوري مستقیم د دوی کلی او کورونه په نخښه کول ځکه اړه شول خپل اصلي مینې پرېږدې د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکو دریا خان چې خپل کورنۍ سره جلال آباد ته څیرما سره چې علي خان سیمه ته راکړه شوی ازادي راډیو ته وویل
دیغه خوانه چې وانونه راتل توپونه راتل هغه ټول په کلی په منطقه باندې په دې کې لګیدل خلکو مالونه تلفات سو کورونه تلفات سو موږ مجبور سره چې په نیمه شپه راووتلو دا خلک راغله څوک په یو کلی بل کلی
د کونړ ولایت د سرکانو لسیمی بے ځای شوی تاوله ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره وکړه
د راووتلو چې دلته د پاکستان توپونه جنگ شروع وسو توپونه شروع وسول چې د کورو شاوخوا توپونه لګیدل او مالونه مالونه هم سره وګستل
د ختیځ ولایتونو ترڅنګ ډیورن کرخه ته نږدې د نورو بیلابیلو ولایتونو د ګڼو ولسوالیو زیات شمېر اوسیدونکو هم د روانو نښتو له امله بې ځای شوي او اوسمهال له امکاناتو پرته په نورو سیمو کې ژوند کوي د خوست د علي شیر تریزی اوسیدونکو محمد الله ازادي راډیو ته ویل
پاکستان حکومت چې ډېر ظالم دی ګنا مسول حکومت سره کوي دوی وومله ټول ووم سره کوي ګنا دا بالکل اسلام نه خبر نه دی مسلمان بالکل دین اسرائیل خو یې خسته دی
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د پیل شوی دغه نښتو د پای ته رسیدو په تروسه دوی کومه پریکړه نه ده کړې خو تازه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد چمتو دی چې دغه شخړو د پایته رسولو لپاره د اوربند د بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي د ترکیه او پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې خغلی اردوغان سه شنبه د حدود 12 د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې انقری مخې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او سوزلې د دواړو هیوادونو د پلاویو ترمنځ د خبرو اترو کوربه توپ کړې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د دوهمې نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه یې وژلي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دې حمله کې 14 ولسي وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي
بلخوا له څو ورځو راهیسې په پېښور خیبر او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې په سلګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي دي په پېښور کې د افغان مهاجرو د قومونو ځینې مشرانو ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو له امله د دوی د ګرفتاریو لړۍ هم ګړندۍ شوې ده نور تفصیل په دغه رپورټ کې
په پیښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډیر سخت وضعیت سره مخ شوي پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي یو خو د غیر کالونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه خولې د ادرس نه خوريږي دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالاتم تاسو په خپل ګوري چې ډیر په تیزی سره روان دي کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې دا هم یو غټه ستونزه ده افغان مهاجرینو لپاره دا کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو ګورئ په هر تانه کې یعنی دوه ته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پوري افغان مهاجرین ونیسي او تانه ته راوړئ نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کېمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر څنګه دي
یو بل مشر اسمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لوی کچا کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړي دا روزګارم دا دکانونه هم دي د خلکو کارخانه دي د خلکو پلازې دي دلته جایدادونه دي دا منګه لګیا یو د ورځې زمنګ سوداګان نه کیږي منګه هغه زړې پیسې راو بس او دلته د ورځې مهاجرین د سوالا نسی هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت بیرته پری دي حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري حوصله باید ولري مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي او لکه ګډې واچي گاوډو تا والته بیا چالان کی عدالت تا خزی او ماشومان بچی دلته پاتې سي دکانونه کلاو پاتې شي
په داسې حال کې چې لته رو څوره زورای سي د تورخم په شمول په یو شمیر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نخته روان دي تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوی دا خود دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې برونه خبر شوی وو چې پولیس دې افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي. خود خیبر پختونخوا د پولیسو وایاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړی مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2023 او 2025 کې د اے سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې د یوناما د ماموریت غځول کېدای شي. د دې بنسټ د تګلارې په بدلون او دغه شان د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو په بدلیدونکي لیدلوري پورې تړلی وي. امنیت شورا په یو راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان په اړه د واشنگتن لیدلوري د بدلون په حال کې دی او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت مؤثریت ستونزمن کړی دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د رواني مارچ میاشتې په 18مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ یا یوناما د ماموریت موده پای ته رسیږي او امنیت شورا د یو بل کال لپاره د دې اساسولۍ د کاري مودې د غځولو په اړه غور کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې چې سې شنبه د هود یعقب په 12مه په خپل ویب پاڼه خپور کړی ویلي د یوناما د تګلارې بدلون او د افغانستان په اړه د امریکا بدلیدونکي لیدلوري کولای شي د دې ماموریت د غځولو په څرنګوالي او آن د یوناما په دندو اغېز ولري. په راپور کې راغلي یو لاره دا ده چې امنیت شورا د یوناما ماموریت له اوسنیو لومړیتوبونو او بدلون د یو بل کال لپاره وغځوي. بل لاره دا ده چې د شورا غړي د افغانستان د بشري حقوقو د بدلیدونکي وضعیت او بشري بحران په پام کې نیولو سره د طالبانو له لوري په یوناما د لګول شوی محدودیتونو په اړه خپل اندېښنه هم منعکس کړي. امنیت شورا ویلي د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولیو په اړه د متحده ایالاتو د حکومت اوسنی دریس هم کېدای شي د ماموریت د غځولو په اړه د بحثونو په بهیر اغیز ولري. په راپور کې راغلي د افغانستان په اړه د واشنگتن نظر د بدلون په حال کې دی او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت اغیزمن پلي کول ستونزمن کړي دي. له همدې امله د راپور پر بنسټ ښایي د امنیت شورا اړتیا وویني چې په افغانستان کې د شته واقعیتونو سره سم د یوناما په ماموریت او دندو لسره کتنه وکړي او د سولې او امنیت په ګډون په اصلي لومړیتوبونو ډیر تمرکز وکړي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ د فعالیت غځول په هر صورت مهم دي، خو اړینه ده چې په ځینو برخو کې لا زیاته پاملرنه وشي. لړلې میرویس اشفته ازادي راډیو ته وویل که د اوسنیو لومړیتوبونو او دندو پرته د یوناما ماموریت وغځول شي دا کار کولی شي د بشري حقونو د څار په وضعیت اغیز وکړي. نوموړي وویل
که په افغانستان کې د یوناما ماموریت وغځول شي ډیر احتمال شته چې درې بدلونونه پکې راشي. لومړی د بشري حقونو د څار پر ځای پر بشري مرستو او عملي خدماتو تمرکز زیات شي. دویم طالبانو له محدودیتونو سره به د ماموریت د کار څرنګوالی له سره تنظیم شي او دریم به د سولې او امنیت لپاره روښانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي. دا بدلونونه کولی شي لیوې خوا د بشري مرستو بهیر منظم او هدفمند کړي، خو له بلې خوا متاسفانه د بشري حقونو څار کمزور شي نو پر سیاسي او مدني ازادۍ منفي اغیز هم لرلای شي.
په خواني ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنن کې عزیز اریان فر هم وايي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساسولۍ د کار غځول اړین دي څو د بشري حقوقو د سرغړونو او او د دې هوا د عمومي وضعیت څارنه وکړي.
ما تر فکر مې کوم
چې چې لوی خو باید په هر صورت افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ ماموریت وغځول شي، څو مهمې دندې ترسره کړي. په بشري حقوقو او په دې برخه کې په سرغړونو څارنه ده، په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو حقونه، د جنسي تیریو د قضیو او نورو اړخونو څارنه باید وشي. له بل خوا ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانستان اوسنۍ روښانه انځور ولري. له همدې امله د یونما ماموریت غځول ډیر اړین دی.
د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو ویاند ذبیح الله مجاهد تیر کال په افغانستان کې د یونما د ماموریت له یو کلن تمدید وروسته ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دغه استازولي نړۍ ته د طالبانو په اړه په منفي ذهنیت ورکولو تورنه کړې وه. داسې مهال چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل رغنده او مثبت رول ټینګار کړی، تمه ده چې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي او په دې ناسته کې به د یونما مشر د افغانستان د سیاسي امنیتي او بشري وضعیت په اړه خپل تازه راپور هم وړاندې کړي. امنیت شورا ویلي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو له لوري د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو نه عملي کول د شورا د یو شمېر غړو له مهمو اندېښنو څخه دي. راپور زیاتوي د دغو محدودیتونو د دوام او پراخېدو په اړه ښایي د شورا غړي په بل اقدام هم غور وکړي، څو په دغو ژمنو ټینګار وشي او له طالبانو وغوښتل شي چې له ملګرو ملتونو سره د تعامل په ګډون په عامه ژوند کې د ښځو د کار ژوند او زده کړو بشپړ ګډون ته زمینه برابره کړي. له دې سره د امنیت شورا یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ لامل شي، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او د افغانستان په خاوره کې د هر ډول ترهګریزي ډلې موجودیت رد کړي. یونما د 2001 کال د بن کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ 28 په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. له 2021 کال وروسته په افغانستان کې وخت د طالبانو تربیه ځل رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شو. اوس مهال په دې هیواد کې له څو محدودو او فعالو نړیوالو بنسټونو شمیرل کیږي، خو په وروستیو کلونو کې د دې ماموریت فعالیت له جدي ننګونو سره هم مخ شوی. په 2023 کال کې د طالبانو پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په کار بندیز ولګو د نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه راوپارول. د دې اقدام په تعقیب امنیت شورا د 2023 کال کې د اپریل په 20 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په بشپړ او برابر ګډون ټینګار کړي او له طالبانو غوښتي چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
کابل خاریان وایي پلازمینه کې د پخوانیو یو پولیسو کورونو پر ځای د بلاکونو جوړول زیات شوي دي. یو شمېر دوی وایي داخلي او سهولتونه لري، خو یو شمېر نور بیا وایي چې په دې سره به نفوس زیات او خدمتونه لا محدود شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو شمېر کابل خاریان وایي د پخوانیو یو پولیسو کورونو پر ځای اوس په پلازمینه کابل کې د بلاکونو او اپارتمانونو جوړول زیات شوي دي، چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم تا خبره تاییدوي. کابل خاریان د دې ودانیو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې وایي د ښار باندې ښکلي کړي او ښه سهولتونه او امکانات لري، خو ځینې نور بیا وایي په دې سره به نفوسیات او بیلابیلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې خلک لا ستونزو سره مخ شي. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي فرزانه چې په حویلیو کې د اوسیدو تجربه لري، خو تازه یو کال کېږي یو اپارتمان ته کډه شوي. ازادي راډیو ته یې وویل
بلاک ژوند ډېر آرامه ژوند وي، مخکې چې موږ کور په حویلۍ کې وو نو کله به چې ته تلو موږ به یو نفر راتمون او کور کې پاتې کېدو د امنیت لپاره، او دلته چې اوس بلاک ته راغلی وو ډېر آرامه دی. هر وخت کولی شي چې ټول ووځو، دروازه قلف کړو، پرې چې دلته چوکیدار وي، آرام وي، د امنیت د لحاظ هم زړه جمع وي. او بل د هر ژمي کې به موږ په حویلۍ کور کې زغال اخسته، لرګي اخسته، د بخارۍ دغه جنجال بو. او دې کور ته چې اوس راغلی وو یعنی د بلاک کور ته، د مرکز ګرمۍ سیستم ډېر راحته ژوندي وي.
د کابل د تایمنیو د پروژې اوسیدونکو احمد سیار هم په دې بلاکونو او اپارتمانونو کې د سهولتونو خبره کوي.
ویجا زندگی په شکل منسجم است.
دلته ژوند راټول پر مختلل او لوکس دی. د تشناب له نظر یا د پخلنځي له نظر یا ځین نور سهولتونه چې د بلاکونه لري، لکه چوکیدار لري، د موټر پارکینګ لري.
احمد سیر زیاتوی چې په دې سره د خلکو د بیکورې ستونزه هم هواریږي. مخکې لګاونډیو هیوادونو یو شمیر سنو شو یو افغانانو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي، خو د کابل د خیرخانی مینی اوسیدونکو محمد نسیم بیا وای دا کار که سهولتونه رامنځته کوي ستونزې هم زیږوي.
دا کار کلی خلک ته اسانتیا رامنځته کوي. له بل خوا د کابل خران چنده اوس هم د برېښنا اوبو له کمښت سره مخ دي، د ګڼو ستونزو سره مخ کوي.
د کورونو په ډېرېدو سره زیات خلک کابل ته راځي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو این ابیتات د روان مریض کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي. یو این هبیتات دغه شان ویلي و چې ډېری راستنېدونکي افغانان په ښارونو کې استوګنه غوره کوي او دې کار د ښارونو په عامه خدمتونو فشارونه لا زیات کړي دي. د ودانیزو چارو یو شمېر انجینران وایي په افغانستان کې د ښارونو پراختیا لکه څنګه چې لازمه ده هغه شان نه ترسره کیږي، چې په خبره یې وروسته بیا ستونزې رامنځته کوي. له دې ډلې د جلال آباد پخوانی ښاروال انجینیر عباسین بهیر ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د ښارونو د پراختیا لپاره په دې تیرو دوو لسیزو کې عمره کار چې لازم دی نه دی شوی. د دې په ځای چې ښارونه په افقي شکل باندې پراختیا وکړي، په عمودي شکل باندې انکشاف کوي، او په دې کې هغه خدمات چې په نظر کې نیول شوي هغه ساحو ته هغه کمیږي، او په دې ډول باندې په سیمه کې یو بحران پیدا کیږي. همدا اوس موږ په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو سطح چې د هغه پخکته باندې روانه ده، همدا حالت دوام وکړي نو کېدای شي یوه فاجعه رامنځته کړي.
نوموړی ټینګار کوي چې استوګنیزې سیمې اټکلیز نفوس ته په پام ویشل کیږي، چې خدمتونه هم لکه کانالیزیشن او برسول برېښنا او سرکونه همغه نفوس ته په پام محاسبه او ډیزاین کیږي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ هم تاییدوي چې په کابل کې قانوني ودانیزې چارې زیاتې شوي. د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي سه شنبه د هود 12مه ازادي راډیو ته وویل: کابل ښار مخ په ودې ښار دی، او بې له شکه کوم پلان چې ورته جوړ شوی د نویو ودانیزو چارو ټول موضوعات ورته په پام کې نیول شوي دي.
د جاهایی کې سړکا کلان است امکانات بیشتر است، پیدا طبقات
چیرې چې سړکونه لوی دي امکانات ډیر دي، ودانۍ هم لوړ پوړي زدي. چیرې چې سړکونه واړه او غیر پلاني سیمې دي هلته ودانۍ هم کم پوړي زدي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې کابل ښار کې په خپل سر ودانیزي چارې تر سره کړي.
د یادونه ده چې مخکې یو شمېر کابل ښاریانو په وار وار د ښار په سړکونو د ترافیکي ستونزو خبره کړي، او د اوبو، برېښنا او ښاري ترانسپورت د کمښت په برخه کې هم شکایتونه مطرح کړي دي، او لامل یې د نفوسو ډېرېدل یاد کړي دي. د مرسي کورس په نوم نړیوال سازمان د روان مریض کال په جوزا میاشت کې خبرداری ورکړی و چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. د نړیوالې موسسې دا هم ویلي و چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسي کورپس د کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه کسان بللی و. داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ دا ښار له شپږ تر 8 لکه کسانو د استوګنې لپاره طرحه شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لاس دا کار نرخونه یو څه کنټرول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دکاندار، هر سړی خپل سارتې لدی، که چې شی په ضرورت راغلی کې په لاک خرڅي کې په دوه خرڅي، نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي. خو دلته شی هر یو اسمان ته خطر دي، که غوړي دي، که نور خوراکي مواد دي، که کودونه دي، هر شی اسمان ته خطر دي. خو ښاروالۍ ولا هیڅ پام
نجتنکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم، بیا ورسته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پیلن چې موږ دغه ته معلومات ترلاسه کوو د جګړې په اړه، د پاکستان او د افغانستان په اړه چې معلومات ترلاسه کوو، هغه موږ د ځینې وخت د واټساپ له لارې، د چینلو له لارې ترلاسه کوو. خاصا بیا د ستاسو د چینل څخه ډېر موږ ته معلومات راځي، او د راډیو د لارې موږ ازادي راډیو څخه او د بي بي سي راډیو څخه ډېر معلومات ترلاسه کوو، او خاصا د ازادي راډیو څخه موږ ډېر معلومات ترلاسه کوو. او پر نوش پر ژوند باندې ډېرې اغېزې اچولې دي، چې ځینې د دغه پاکستان د لارې د بندېدو د لاسه یا پاکستان څخه چیرې یو شی راوړي، نو دوی که څنګه پاکستان څخه یو شی راوړي خو بیا هم زموږ هیوادوالو پر موږ باندې نور شیان چې هغه د نورو هیوادو څخه راوړي هغه هم پر موږ باندې ګران کړي دي او بیا بسیارې لوډې سوي دي چې که غوړي دي که داسې نور شیان دي بسیارې لوډ سوي به یې او د طالبانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه به یې کنټرول کړي او پیلن اوس خو لارې بندې دي د دغه کباله پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي موږ د طالبان حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژره دې بازار کې څېړنه وکړي او دغه بیې د راښتې کې سره
ستاسې پیغام ستاسې نظر